د مشال لډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د مازیګر درې بجې دی په روانه خبرونه کې د خپل کوربه نجیب امیر د خبرونو د ویان شاهین بنری او تخنیکی همکار نادری سره مونږ قبول کړي په روانه غړې کې چې خبري غړې دا ریپورتونه درته لرو د پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه دا ټول یو په بل پسې اوریدې شي. خو د دې هر سنه وړاندې د دې محل تازه خبرونه چې زما همکار شاهین بنری تاسو وړاندې کړي.
سلام شهر امبیر دے وخت مهم خبرونه. د پاکستان مسلم لیگ دون مشر نواز شریف یو ځل بیا ویلي چې د تحریک انصاف حکومت په انتخاباتو کې د درغلي او لارې راغلي دي. د شمالي وزیرستان په حیدر خیل کلی او د باجوړ په خار کې نه پیژندل شو وسلوالو دوه ځایي وګړي په ډزو وشتي او وجري دي. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه میرمنه میلانیا ټرمپ د کووډ 19 په ناروغۍ اخته شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف یو ځل بیا ویلي چې د تحریک انصاف حکومت په انتخاباتو کې د درغلي او لارې راغلي دي. پرون له لندنه د ویډیو لینک له لارې نوموړي د خپل ګوند مشرانو ته په وینا کې زیاته کړه چې ورور شاباش شریف د مالی درغلیو په مقدمه کې ونیول شو، خو جنرال اسم سلیم باجوا چې په بهر ملکونو کې د عربونو روپو کاروبارونه لري پاک وګرځول شو. نواز شریف تور پورې کړ چې د احتساب قومي اداره یا نیب یوازې مخالف سیاسي مشران په نخښه کوي او نور به په داسې خبرو چوپه خوله پاتې نه شي. بلخوا حکومتي غړي وایي چې د احتساب اداره یو خپلواکه اداره ده او سیاسي مشران دا تورونه ځکه لګوي چې د احتساب د عمل نه ځان بچو ساتي. وزیر اعظم عمران خان ویلي د پوز کار دا نه دی چې د هیواد په جمهوري عمل کې لاسوهنه وکړي. نوموړي ویلي دي چې په خوا داسې ځکه شوي چې د هغه وخت حکمرانان په درغلۍ کې ککړو. عمران خان د یو شخصي ټلویژن سما نیوز سره په یو مرکه کې چې تیر ماښام خپره شوه زیاته کړه چې حکومت یې د پوز په اشارو نه چلیږي، دی ولس منتخب کړي او په خپلو فیصلو کې خود مختار دی. عمران خان دا خبرې لاغې وروستو کړي چې د مسلم لیگ نون ګوند مشر محمد نواز شریف په خپلو وروستیو ویناګانو کې پر عمران خان تور پورې کړي چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو له لارې منتخب شوی دی. د شمالي وزیرستان په حیدر خیل کلی او د باجوړ په خار کې نه پیژندل شو وسلوالو دوه ځایي وګړي په ډزو وشتي او وجلي دي. پولیس وایي وړومبۍ پیښه تیر ماښام د میرعلي حیدر خیل کې رامنځته شوې او بریدګر په تیښته کې بریالي شوي. چارواکي وایي د پیښې پلټنې کوي. په شمالي وزیرستان کې په نږدې موده کې په هدفي بریدونو کې د ځایي خلکو د وژنې پیښې ډېرې شوې دي. ځایي خلک وایي دغه د هدفي بریدونو 23 پیښه وه، خو امنیتي ادارو یې لا تر اوسه تر شا پټ لاسونه نه دي څرګند کړي. بلخوا پرون د باجوړ په ښار کې وسلوالو د عنایت قلعه د کاروباري اتحادیې یو مهم غړی محمد شعیب په نښه کړې او وژلې دي. وروستیو هدفي بریدونو په سیمه کې د امنیت په اړه نوې پوښتنې راولاړې کړې دي، خو چارواکي ادعا کوي چې د امنیت پر ځای کولو لپاره هلې ځلې کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ دړکه ورکړې چې د اسلام آباد انتظامیه دی د دوی د ملګري فضل قیوم باچا د وژنې ذمهوار په درې ورځو کې په ډاګه کیږي نو په احتجاج به لاس پورې کوي. په اسلام آباد کې د غورځنګ یو فعال ډاکټر کامران وزیر پرون مشال لیډو ته وویل چې د فضل قیوم د وژنې وجوهات لا واضح نه دي، خو دوی له حکومته غوښتنه کوي چې پلټنې وکړي او ذمهوار کسان د قانون منګولو ته وسپاري. د غورځنګ مشرانو فعالان وایي که داسې ونه شول نو په سوابۍ او اسلام آباد کې به په احتجاجونو لاس پورې کوي. فضل قیوم باچا د سوابۍ اوسیدونکي وو، د پی ټی ایم فعال وو چې د سپتمبر په 9 نامعلومو وسلوالو په اسلام آباد کې په ډزو ویشتې او وژلې وو. بلخوا د اسلام آباد د کانه پل تاڼۍ پولیس چارواکي وایي چې په دغه اړه پلټنې کوي. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه میرمنه میلانیا ټرمپ د کووډ 19 په ناروغۍ اخته شوي دي. د خبره نوموړي تیره شپه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي او زیاته کړې ده چې اوس به قرنطین کیږي. دا لانه د معلومه چې ولسمشر ټرمپ او یا په میرمنه کې د دغه ناروغۍ څه علامات ښکاره شوي او کنه. دا له هغې وروسته ده چې د ولسمشر ټرمپ یوه سلاحکاره هوپ هیکس چې روانه ونه له ټرمپ سره ګڼ سفرونه کړي وو هم د کورونا وایرس په نتیجه کې په ناروغۍ اخته شوې ده. دا د دې وخت خبرونه.
شاهین بنری چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول په روانه خبرونه کې د ځینو ریپورټونو تفصیل په دې توګه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي امنیتی ادارې په سیاست کې ګوتې وهي. له یوه شنون کې حسن خان نه به واورو چې د نواز شریف نیوکې د امنیت په اداره باندې دي که د تحریک انصاف ګوند په نښه کول غواړي.
نواز شریف قطر ته تیار نو په ملټی پارټي کانفرنس کې کوم شو په هغه کې دی یو خبره کړې و په خپل سپیچ کې چې زمونږه جګړه چې ده هغه د عمران سره نه ده، هغه د هغه چا سره ده چې عمران خان نه وسته دي.
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند د یو غړي د تختول کېدو خلاف په کوژګر کې احتجاج او پرلت پیل شوی. نن د عدم تشدد نړیواله ورځ منځل کیږي. موږ پرې د افراسیاب خټک سره خبرې کړې.
عدم تشدد چې دی هغه خو چې د تشدد برعکس حقیقت دا دی چې دا یو قسم ته د انسانانو تر ټولو مهذبه او شریفه نظریه ده.
ګڼ نور رپورټونه هم لرو چې د اورېدو لپاره بلنه درکو چې دا خبرې ګړی را سره واورئ. پرونی لومړی رپورت. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په تیرو څو ورځو کې یو وار بیا سیاسي هلې ځلې تیز کړې دي. د دغه ګوند رهبر نواز شریف تیر ورځ له لندن د ویډیو فون له لارې د خپل ګوند د رهبرۍ کمیټې غړو ته په وینا کې ویل امنیتي ادارې په سیاسي چارو کې مداخله کوي چې دا خبره نه ده او جمهوري قوتونو ته پر ضد ودرېدل پکار دي. نوموړي ویل د تحریک انصاف حکومت د احتساب په نامه د هغوی د ګوند د مشرانو نه سیاسي انتقام اخیستل غواړي. په همدې اړه د نواز شریف لور مریم نواز هم ورته څرګندونې کړې دي، خو بل پلو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي نواز شریف د احتساب نه د ځان د ساتلو لپاره دا ډول اقدامات کوي. نور حال د غلام غوث په رپورت کې.
د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور او د مسلم لیگ نون مرستیالی مشر مریم نواز په خبری کانفرنس کې وویل چې د حزب اختلاف د مشر شاباز شریف د نیول وروسته که د هغوی د ګوند نور مشران هم نیول کیږي نو ورته تیار دي.
سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت میاں صاحب جو ہیں وہ لندن سے بیٹھ کے لیڈ کریں گے اور میں گرفتار ہوتی ہوں ہو جاؤں.
تر ټولو لوی خبر ادا ده چې نواز شریف به په لندن کې ناست وي او د هغوی د هلو ځلو مشري به کوي. که زه یې هم بندي کړم نو د مسلم لیگ نون سره د کارکنانو کمی نشته. که مریم نواز ونیول شوه نو شاید خاقان عباسی به رامخې ته شي، او که هغه هم ونیولی شو نو رانا ثناءالله، پرویز رشید، مریم اورنگزیب، خواجه سعد رفیق یا احسن اقبال او نور ټول د نون لیگ خلق با په میدان کې ولاړ وی، او دا په دی وجه چې مونږ د ولس عین او د قانون د تحفظ قسم خوړلې دي
کې همنه عوام کی ملک کی عین کی قانون کې تحفظ کی قسم کھائی اور ہم اس ایجنڈے پہ نکلو.
مریم نواز دا خبرې 13 ورځ په داسې محل کړې دي چې د سپتمبر په 16 نیټه د حکومت د راغورځولو په هدف د حزب اختلاف د ګوندونو د ټولګوندیز غونډې وروسته د تحریک انصاف د حکومت او د حزب اختلاف ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی، او د سپتمبر په 28 نیټه د حزب اختلاف مشر شاباز شریف د لاهور های کورټ نه هغه محل ونیول شو کله چې یاد عدالت په شاباز شریف د نیب لخوا په یو مقدمه کې د هغه د ضمانت اپیل رد کړو. په عین حال کې هم 13 ورځ بیا د اسلام آباد د احتساب عدالت د توشخانی ریفرنس په نوم په یو کیس کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اساسو د ضبط کولو امر ورکړو. د سپتمبر د 16 په ګڼګوندیز غونډه کې په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې د تحریک انصاف د حکومت د راوستلو په سیاسي چارو کې پر پوز د مداخلت د تورونو او د حزب اختلاف د سیاستوالانو په ضد د احتساب د ادارې نیب د کارولو د تورونو لګولو وروسته حکومت په بیا بیا دغه تورونه رد کړي دي. هم 13 ورځ په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې د اطلاعاتو و پاکی وزیر شبلی پراز د پاکستان جمهوری تحریک تر سولې لاندې د حکومت پر ضد د اکتوبر د 11 نیټې نه د جلسو جلوسونو پیل کولو په لړ کې وویل چې په انتخاباتو کې د ټګۍ په اړه په کار وه دوی د الیکشن کمیشن او عدالتونو لاره خپله کړې وې، او په دې معاملاتو کې پوز ښکیل کول یو غیر جمهوری رویه ده. پدی کی پوز ملوث دی او دا چل دی او هغه او بیا تاسی په انتخاباتو کې برخه هم اخلي. مولانا فضل الرحمن په صدارتي انتخاباتو کې برخه اغستلی و. په اسمبلی کې هم تاسو په ځینی قوانینو حکومت ته ووټ ورکړی او په ځینی مو مخالفت کړی، نو اچانک دا څه وشول؟ دا ځکه چې هغه یو کس چې بهر ناست دی، نو د خپل ځان د بچ کولو لپاره هغه ټول د ټاکنو عمل او د هیواد د جمهوری حکومت د لانجمن کولو ناکامه هڅه کړې ده.
ملکی جو جمهوری جو گورنمنٹ ہے اس کو کنٹروورشل بنانے کی ناکام کوشش کی ہے.
په پیښور کې خبریال او شینون کې محمود جان بابر وایي د سپتمبر په شلمه غنګوندی غونډې ته د نواز شریف د وینا وروسته سیاسي صورتحال ډیر ګرم شوی دی.
تاسو ګورئ د میا نواز شریف د تقریرونو پس چې دا کومه مسله جوړه شوې ده چې خلکو حکومت په خپل د دې کریډټ د اغسو کوشش هم کړو چې دا خو عمران خان سي په خپل ویلو مړ اجازه ته ورکړو چې خلکو لوخي چې د نواز شریف په خپل ګور سمره وي چې زه بیمار یم دا سمره ټیک سي، نو وی چې د تقریرونو اجازه حکومت ورکړو دا حکومت خبرې هم بدلیږي را بدلیږي. او په دې خبره باندې ټول خلک پوه دي چې دا اخرنه کومه کل جماعتي کانفرنس شوی دی او نواز شریف ورته خطاب کړی دی، نو هغې نه پس چې کوم حکومت ته زور رسېدلی ده هغې هم ټولو خلکو له پته ده. خو خلکو له دا هم پته ده چې دا حکومت یوازې سیاسي حکومت نه دی، دې وخت کې په دې وخت کې پاکستان کې سیاسي او عسکري چې کوم زمونږ اداري دي دا ټولې په یو پیج باندې دي. او هغه نو دې د وجه دا دومره آسان کار به هم نه د اپوزیشن د پاره چې هغه دې راسم لې یاد دغو کې، نو یو طرف هم مضبوط ته او اپوزیشن چې کوم دی نو هغه خو دومره دغه نه ښکاري چې تر سوپر مکمل اتحاد نه کړي، ځکه دی اکثر خبرې وکي خو بیا وروستو کې پکې یو نه یو کمزوري پکې چرته نه چرته پکې اوخی، نو د هغې نقصان بیا دې ته ورسیږي.
د هیواد د راګرم شوي سیاسي کړکیچ په لړ کې تیر ورځ د پاکستان په یو شخصي ټلویزیون د وزیر اعظم عمران خان یو لوی مرکه هم خپره شوې ده چې بیا وروسته د هغه مرکه مهمه برخه د پاکستان په نورو رسنیو هم خودلې شوې. او وزیر اعظم عمران خان د خبريال ندیم ملک سره په دغه مرکه کې د نواز شریف لخوا پر پوز د لګول شوی تورونو د وینځلو هڅه وکړه او هغه وویل چې نواز شریف د پوز په نخښه کولو سره په هیواد کې د یوې لوی پیتنې د جوړولو هڅه کړې ده.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بار بار په خپلو څرګندونو کې وایي چې د ملک امنیتي ادارې د تحریک انصاف د حکومت ننګه کوي. زموږ همکار ګل ایاز د خبریال او شنون کې حسن خان سره پر همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې د نواز شریف څرګندونې د ادارو پر ضد دي که د تحریک انصاف د حکومت پر ضد؟
نواز شریف صاحب دی یو کال صبر وکړو د اسټابلیشمنت د رویې نه چیرې وی دا غنی چې زمونږه وچانټینګ روان دي زمونږه خلاف چې کوم دي لکه حکومت یا اسټابلیشمنت چې دی دا نه ادارې استعمالي یا عدالتونه استعمالي، نو دوی خو تقریبا دا کال مریم نواز خاموشه و. دامو شهبا شریف کوشش دا وکړو چې یاره یو ریکنسیلیشن غونډه کې پالیسی اډاپټ کړي. وسې کله دا نوې دغه شروع شو چې شهبا شریف هم ونیسو نواز شریف خلاف چې کوم دی هم دا دغه روان دي د واپس را وستلو لپاره دوی حالې ځلې کې، نو اوس د قطرو ته یاتي نو په ملټي پارټي کانفرنس کې کوم شی وو په هغه کې دی یو خبره کړې و په خپل سپیچ کې چې زمونږه جګړه چې ده هغه د عمران سره نه ده، هغه د هغه چا سره ده چې عمران خان نو وسته دي. دوی د خیال لري چې د الیکشن چې کوم دا رښتې وي دي او عمران خان د اسټابلیشمنت په وګ باندې د امپوز کړی دی، مونږ باندې امپوز کړی دی، نو اوس دی دا پرشر چې بیلډ اپ کیږي. تاسو په خیال دې نه مخکې چې بیا مریم نواز کوم پریس کانفرنس کړو، نو کله چې شهبا شریف ارست کو نو په هغه کې هغه دا خبره وکړه چې شهبا شریف پر سکرین نو دا جنرال باجوا ولې نه ارست کی، دا جنرال
قاسم باجوا
قاسم سلیم باجوا چې کوم دې دا، نو د دې نه پس دا اوس دا نواز شریف بیا دا خبره وکړه نزل خبره چې را لکه هغه ټیم کې ماته دا ایسای هډ چې کوم دی ریفر کی ما په خل دیر الاسلام تا هغه ټیم کې دیر الاسلام هغه ما په سراغه او ماته وی چې را لکه د دې خبرونو د مطلب دا دی چې فوج یا اسټابلیشمنت چې دی هغه پولیټیکل مینورینګ کوي. بل دا خبره چې د پارلیمنت یاد کو چې را پارلیمنت چې کوم دی دا آزاد او خود مختار اداره نه ده، د دې مینیجمنت کې
سیاسي ګوندونه راغون شو او یو اتحاد جوړ کو د پی ڈی ایم په نامه مانی.
نو آیا سیاسی گوندونه خپل منس کې هم هغه رنگ په اعتماد کې په یو بل اعتماد دومره نه کوي؟ نو آیا دا ځل چې اوس دیو راغون شوی دی، نو آیا دیو هغه رنگ یو د حکومت ضد دسی یو تګلار جوړ کړی کنه؟
ګور هغه کې مونږ چې کله انالیسس کو ولایز، نو تاسو ګوره د پیپلز پارټی، مسلم لیگ او مولانا د دې مفادات چې ګمبي اخر ډیر زیات یو بل سره ټکرا وکړي. پیپلز پارټی سره دی وخت کې د سن حکومت ته ټوټل میجارټي سره دی مرکز کې اپوزیشن کوي. اوس پیپلز پارټی دا نه غواړي چې د دې حکومت خلاف یا مونږ فرش الیکشن ته چې ګم دی فوري غوي وي چې مونږ سره یو صوبه ده لکه نیم پاکستان زمونږ سره دی او اپوزیشن هم کوي حکومت هم کوي. مسلم لیگ والے چې ګم دی اخوی بهر دی مو دغه شانته خپ مسلم لیگ کې بیا د ونه رټیو یو د شهاب شریف چې غری کنسلیشن کې د حکومت سره هغه دغه غواړي روغ غواړي صلح غواړي. نواز شریف او دغه لور چې کوم ده هغه فرنټلی چې کوم ده راضی په دغه باندې حکومت خلاف چې کوم ده هغه فرنټلی اسټابلیشمنت ټارګټ کی اوس د سیاست د دې هغه په خپل دنم تقسیم دی. بیا د حکومت سره چې کوم ده د هغه خزر خبره ده بیا ډیفرنٹ اپروچ دی، یو د پیپلز پارټی اپروچ دی، یو د مولانا اپروچ دی، یو چې کوم ده د شهاب شریف او د نواز شریف اپروچ دی. اوس په دې کې دوی ته سپیس نه ملاویږي، نو چې نه ملاویږي نو دوی اوس په زیاده دی چې لکه تا ته ما وختي و چې هغه هډان دی اخلي، نو دوی وی چې رمنګه د پی ٹی آئی سره هیڅ هم نشو کولای. چې پی ٹی آئی سره نشو کولای نو د اسټابلیشمنت کمزورې کو چې اسټابلیشمنټ کمزورې شي نو دوی خیال دادی چې پی ٹی آئی سره ډېر لږ خلک دی، په دوو کسانو په دریو کسانو باندې دا پرایم منسٹر دی ګلایاز. اوس کې چېرې د اپوزیشن وغواړي اپوزیشن دا د دوی ما په خپلو پروګرامونو کې ډېر تپوسونه کړي کنن هم اپوزیشن وغواړي او دوی ځان ارګنایز کړي نو په پارلیمنت کې دنه چې کوم دی دوی د وزیر اعظم تخته چې کوم دی هغه ولټه کوي شي خپل کسانو باندې اعتماد هم نشته. ګوره تاسو د سېنات په الیکشن کې وکتل سنجرانی خلاف چې کوم نو کانفیډنس مور هغه مو وکتل دا 13 ورځ چې کوم دی دا جاینټ سیشن شو کوم دی اف اے ٹی ایف دا بل چې کوم دی اف دا بل چې کوم پاس کېده په دې تاسو وکتل نو دې د نن نه د دې پر رینکس کې چې کوم دی ډیر زیات مطلب کریکس ډیر زیات دی اپوزیشن د دې په خپل پټو هغه مر کنټرول نشته. نو حالانکه کدی نن مو واړی ده د پنجاب حکومت دی لر کوي شي د مرکز حکومت ویلر کوي شو خدای په ځای باندې بیزی سټریټ ایجیټیشن
خبریال او شنون کې حسن خان او چې د ګلیاز پښتني جواب ولې او اوس هم په یو بل موضوع در ته ریپورت لرو. د خبر پښتونخوا پولیس وای په مومندو کې سکم 2000 لوی زو خاصدار سرتیری د پولیسو ادارې ته راوړل شوی او د لزګونو نورو د برتی کولو کار هم روان دی. د پولیسو مشر ثنا الله باسی تیر ورځ مومندو ته ورغلی او هلته د پولیسو په لیکو کې د شامل شو کسانو د ټریننګ ننداره لنګدې نه وکړه. په 2013 کال کې چې په خوانې فاټا په خبر پښتونخوا کې شامل کړل شو نو حکومت ورسره سم دا پریکړه هم وکړه چې لویز او خاصدار ځواکونه به په مرحله وار ډول د پولیسو په څنګه کې پر کار ګمارل کیږي. په ډیر نور تفصیل د شانواز ترکزی په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ثنا الله عباسی ویلي چې په محمدو کې 1900 خاصدار او لویز غړي په پولیسو کې شامل شوي، ول یو نیم سل خاصدار لا هم پاتې دي چې هغوی ته په پولیسو کې د شاملېدو لپاره د یوې هفتې نوټس هم جاری شوی دی.
ان شاء الله ریکروټمنټ به کریں گے نئی ریکروټمنټ یہاں سے بھی پورے سارے اضلاع میں سے
دی وای چې نوی تنن به هم برتی کو په ټولو قبایلی ضلعو کې چې څومره نوی خالی ځایونه راځي هغه کې به مکمل لوکل او یا ځایي اوسیدونکو برتی کو او په دغه کې به میاشت یوه نیمه پورې ولاګي.
جتنی ویکنسی آئے ان کی هم کریں گے ابھی ڈیڑھ مہینے یا ایک مہینے میں ہو جائے گی.
نموڑے پرند محمد دو بایزو بھائی ڈاک تحصیل تور غلو او دو محمد دو زمشیو دو نیم سو پولیس دو جسمانی تربیت معائنہ وکړه. دغه تربیت اغستون کوله د پاکستان پوز تربیت ورکوي. په دې مقاصنه الله عباسی ول چې د سپیشل برانچ او سی ٹی ڈی پولیسو د پاره هم ځمکه خستل شوې ده او ورته نور شیان لکه ګاډي او وایرلس سیټون هم ورکړې شوې دي. ځینې کمایشته خو هغه به هم زر پوره شي.
جو ای سایز ہیں یا سب انسپکٹر ان کی ہم سپیشلائز ٹریننگ کا پروگرام بنا رہے ہیں.
دی وای چې کوم چې د پولیسو سب انسپکٹران دي هغه له خصوصي تربیت ورکول هم شروع کوو چې هغه ته د تفتیش او یا په قانوني ډول د پراټونو تربیت ورکو او د زنانو پولیسو د پاره هم 10% کوټه شته هغه به هم پوره کو او د لګکی 2% کوټه به هم پوره کو
ان شاء الله پوری کی جائے گی اور مائنورٹیز کی بھی 2% ہے وہ بھی پوری کی جائے گی.
په محمد کې د خاصدار او لیویز نه پولیسو ته د اوخت شو تنانو شمیر 2000 او اتا اتیا دي ول د دین علاوه سپیشل خاصدار هم شته خو هغه پولیسو محکمې ته د تنانو نمونه نه دی ورکړي. د پولیسو محکمه وای چې د هغه د پاره فیز 3 او یا د درېمه برخه منسوبه شته کتنانې حاضر کړي نو په پولیسو کې به واخلي ګینینو نوکرای به ختم شي. د پولیسو مشر ثنا الله عباسی وویل چې په محمود کې دوه تاڼې هم جوړې شوې او نورې درې تاڼو باندې به په لنډو ورځو کې کار هم شروع شي، ځکه د دوی سره د تاڼو دننه په کارېدونکو عمله هم پوره شوې ده. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
دا مشال رادیو د خیبر پختونخوا له سوابې سره تعلق لرونکو او د بشري حقوقو کارکونکو ګلالې اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل وای د پیښور تر هغه زد یو عدالت د تیرې چهارشنبه په ورځ یو ربیا ورغخته او پر د په میرمن او لور ګلالې اسماعیل فرد جرم ولګولو. نوموړی وای دغه مقدمه د جولای په دوهمه د پیښور تر هغه زد عدالت د ثبوتونو د نشټوالي لقبل ختمه کړي و، خو اوس پکې نور نوي تورونه لګول شوی دی چې د په خبره بی بنیاد دي او هدف یې د تنګول دي. نوموړی وای یاد عدالت بیا د اکتوبر په 8 نیټه یو ور بیا بللې. مشال هڅه وکړه چې په دې اړه د حکومت دریز هم راوخلي، خو کوم لوړ پوړي حکومتي چارواکي له موږ سره په دې اړه خبرې ونه کړې. نور حال د اسرائیلم ممن په ریپورت کې
د بشیر حقوقو کارکونکي ګلاله اسماعیل پلار او پروفیسر اسماعیل په زیارت پر مشال ډو تویل د سپتمبر په 10 د پیښور تر غریزد عدالت پر د په لورو ګلاله اسماعیل او میرمن فرد جرم ولګولو چې له 2010 تر 2015 کلونو پورې دوی ته له هندوستانه د ترګر فعالیتونو لپاره پیسې راغلي وي. دا وای د لور اویر گرلز په نوم غیر دولتي سازمان ته د آسیا سیف ابارشن اتحادی لخوا د 2015 او 2015 کلونو ترمنځ د شاوخوا 15000 ډالرو مرستي راغلي وي. د په خبره دغه شبکه چې مرکزی دفتر یې په نوې ډیلی کې دی په ټولو آسیایي ملکونو کې یو شمیر غیر دولتي سازمانونو ته مالی مرستې ورکوي او دوی ته یې هم د پاکستان د سرکاري بانک د لارې پیسې ورلېږلې وي چې دا رنګ پر دې د سیمې د ښځو لپاره د خیر ښېګړې کارونه وکړي. پروفیسر اسماعیل وای د تل دې قبل سزا ورکړل کیږي چې د ګلالې اسماعیل پلار دی او ګلالې د پاکستان د استخباراتي ادارو په ناسم وکړنو نیوکه کوي. پروفیسر اسماعیل وکیل فضل الہی ایڈوکیٹ پر زیارت پر مشال ایڈو تویل چې د پروفیسر اسماعیل او دغه د کورنۍ خلاف مقدمه به بنیاد ده، ځکه چې د ګلال اسماعیل غیر دولتي سازمان اویر گرلز ته پیسې د قانوني لارو ورغلي او له دوی سره پوره ثبوتونه دي چې دغه پیسې په کومو کومو ځایونو کې لګیدلې دي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یو مخکښ آی اے رحمان هم په زیارت ورځ مشال ډو تویل د ګلالۍ د کورنۍ تنګول بشری حقوقو سرغړونه ده او دوی به دا مسله راپورته کوي.
چسوک هم د ګلالۍ مور پلار تنګوي هغه نامناسب کار دی او زمونږ د تنظیم له پالیسیو سره په ټکر کې دی. زمونږ تنظیم به د پروفیسر اسماعیل د حقونو دفاع کوي. زبا دا مسله د خپل تنظیم له غړو سره راپورته کوم او مونږ به ضرور له هغه سره ودریږو.
بلخو د پاکستان د بشری حقوقو ملي کمیشن یا د بشری حقوقو د څارنې سرکاري کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې موقتی مشر رضوان الله شاه په زیارت ورځ مشال ډو تویل چې دوی ته پر دې اړه هیڅ معلومات نشته او چې کله هم پروفیسر اسماعیل له دوی سره خپل ستونزې شریک کړي نو دوی به ضرور پارلماني غړو او نورو اړوند چارواکو ته رسوي.
کوم د دې اپلیکیشن دی کوم د دې پلی علی نو ابا کنسرن اتا دي کوم ټیک اپ کوچ دا سو وجہ د دې خلاف سی لیګیشن دی یا سم مسله دا غیبان دا غینه به کنسرن اتا دي زموږ ریپورت غواړو.
موګه د پاکستان د بشری حقوقو وفاقي وزیر شیر مزاری د خیبر پختونخوا د بشری حقوقو او قانون وزیر سلطان محمد خان او نورو اړوند چارواکو ته فون وکړ خو هغوی هیڅ ځواب نه کړ. د یادونې دا چې د ښځو حقوقو په فعالې ګلالۍ اسماعیل له تیر کال په مې میاشت کې د پاکستان پولیسو مقدمه درج کړې وه خو هغه پټه شوه او بیا هم دغه کال د سپتمبر پر 19 نیټه په امریکا کې را څرګند شوه. د پاکستان حکومت ګلالۍ د ریاست خلاف په وینا وو او کړنو تورن کړی و او پر ضد یې د ترګری مقدمه هم درج کړی و. خو د روان کال د جولای پر 2 نیټه په پیښور کې د ترګری ضد یو عدالت په ګلالۍ او د هغې پر مور پلار له ترګرو تنظیمونو سره د مالی مرستو په تور جوړه کړې مقدمه د ثبوتونو نه لرلو په بنیاد ختمه کړه. خو پردی او مور پلار یې دغه مقدمه له نوو تورونو سره بیا لګېدلې. ګلالۍ اسماعیل چې د خیبر پختونخوا د سوابۍ ده، هغې د ویښو جینکو په نامه د ښځینه حقونو د دفاع لپاره یوه اداره هم جوړه کړې او ګڼې جایزې یې اخیستې دي. نوموړې په دا وروستیو کې په پښتون ژغورنې غورځنګ کې ډېره فعاله وه او د لادراکه کړل شوو کسانو لپاره یې په جلسو کې د ریاست په پالیسیو سختې نیوکې کولې. ګلالۍ امریکا ته تر رسېدو وروسته له مشالیو سره په مرکه کې ویل چې اوس به هم خپلې مبارزې ته دوام ورکوي.
دا ګلالۍ اسماعیل کورنۍ په پاکستان کې د مقدمو سره مخ ده. تاسو په ریپورت کې واورېدل چې ګلالۍ اسماعیل د پښتون ژغورنې غورځنګ په غونډو کې هم برخه اخیستې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان وایي حکومت دې د هغوی د یو غړي فضل قیوم باچا وژونکي پیدا کړي او د قانون سره سم چلند دې ورسره وشي. فضل قیوم باچا د سپتمبر په 9 په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته نامعلومو کسانو وژل. پی ټی ایم وایي که پولیسو قاتلان ونه نیول نو احتجاجي لړۍ به پیل کړي. پولیسو مشال لړیو ته ویلي چاپی روانه کړي او د پیښې تر شا لاس لرونکو کسان به زر ونیول شي. نور حال د ملیحه امیرزاده پر رپورټ کې.
د پښتون تحفظ موومنټ کارکونکي په اسلام آباد کې د دوی د غورځنګ د یو فعال فضل قیوم باچا وژونکو د معلومولو او ورته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. په سوابه کې د پښتون تحفظ موومنټ یو فعال لیاقت یوسفزئی د اکتوبر په 1 نیټه مشال ریډیو ته وویل فضل قیوم باچا پر رڼا ورځ په خپل کور کې نامعلومه وسله والو وژلو، نو ځکه لځایي انتظامیه غواړي چې د سی سی ټی وی کیمرې فوټیج پر اساس دی د هغه وژونکي معلوم کړل شي.
کار وختي چې هغه کور کرا پاسې دا وراغې خپل ګاډی سټارټ کاو، نو په دغه ټایم کې په کور کې دننه سایډ ته په ګیټ کې خوا ته ورته چې کوم دننه معلومه کسان ناستو او د باندې فایرنګ وکړو، د په سر باندې وشته شو. زمونږ مطالبه دا ده چې په دغه ځای کې په دغه کور کې او په دغه ګاډی چې کوم ځای په دې کې سی سی ټی وی لګېدلې دي، سی سی ټی وی فوټیج شته. موږ دا مطالبه کوو چې په کار ده چې په درېنو ورځو کې دننه دا نامعلومه قاتلان
فضل قیوم باچا په اسلام آباد کې د پی ټی ایم د کور کمیټه غړیو چې په اسلام آباد کې اوسېدو، نوموړي حمله غزاینه خپل سیاسي او نورې هلې ځلې پر مخ وړلې. د پښتون تحفظ موومنټ فعالان خپل د فضل قیوم باچا د کورنۍ غړي وای دا لا جوته نه ده چې فضل قیوم باچا آیا د خپل فعالیتونو پر اساس وژل شو او کو د کمی شخصي شخړې ښکار شو. په اسلام آباد کې د پی ټی ایم فعال ډاکټر کامران وزیر مشال ریډیو ته وویل که څه هم د فضل قیوم باچا د وژنې لامل لا واضح نه دی، خو د حکومت او اسلام آباد له انتظامی نه غوښتنه کوي چې بلې په یو خوندي ښار کې د اوسیدونکو تحفظ نشته.
کوم د دایتل ته اسلام آباد کې اوسېدل او زمونږ د حواله ورزنه ری پی ټی ایم غړې وو، د پی ټی ایم چکم کرونا او هغه کې بده خمنډ تر لیکوله مو سره به خو د کیمرې شاته به ډېر به ځان کیمرې ته نه خیر روزګه کاروباري شخصیت وو تر به د نورو خلکو دې به هم کله کله د دم په ور کولای چې دې شایان نه لا سو بس او ورسره ورسره د تک سن سره کورنۍ ستونزې هم لرلې او کاروباري ستونزې هم لرلې. او د اوس په خچ کومه شوي دا بده کې مونږ تر اوسه پورې د دې کومو کې کنفیوز یو. دوه درې خبرې دې بده کې یو د زنانادو کورنۍ خبرې دې ورسره یو د چیرته د ګاډي لینډن شوی دی هغه خبره ده ورسره د نور هم تړلی شوی دی.
وکیل شهابالدین خټک بیا وایي په کار ده چې د هیواد هر وګړي ته هغه ټول حقونه ورکړل شي چې آئین یې ضمانت ورکوي.
پاکستان آئین چې هغه د ژوند حق ورکوي خلکو ته، د کاروبار، د ګرځېدو، د تحریف، د لیکلو، د تنظیمونو جوړولو، د سیاسي جماعتونو جوړولو.
د پیښې په اړه د پوښتنې په جواب کې د کنه پل تانې پولیس چارواکي ایس ایچ او ګلفراز ویل د سبا پورې یعنی د اکتوبر تر 2 به د فضل قیوم باچا قاتلان گرفتار کړل شي.
کومو ملزمانو ذکر شوی ان شاء الله هغوی به گرفتار وو او پیشرفت شوی دی. ما خو تاسو ته وویل چې هغوی به نیسو، مونږ به هر څه کوو او د هغوی ټولې مطالبې به پوره کوو.
په اسلام آباد کې د پی ټی ایم فعال ډاکټر کامران وزیر مشال ریډیو ته ویل انتظامیه ته درې ورځې وخت ورکړی دی او کدا اکتوبر تر دویمې پورې د فضل قیوم باچا قاتلان معلوم نه کړل شو نو دوی په خپل لایحې عمل اعلانوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو نن د اکتوبر دویمه نیټه ده. دا په نړۍ کې د عدم تشدد ورځې په توګه لمانځل کیږي. عدم تشدد په خیبر پختونخوا کې یو لرغونی تاریخ لري. دغلته باچا خان د عدم تشدد د فلسفي بانی پاتې شوی دی. پر دې موضوع زموږ همکار داود خټک له کارپوه او سیاستوال افراسیاب خټک سره خبرې کړي او په سر کې پوښتلې چې په ساده ټکو کې ورته وایي چې عدم تشدد څه ته وایي.
ارزای چې عدم تشدد چې دی هغه خو موږ په عامه توګه باندې لکه دا نومې راشي دی چې دا تشدد برعکس کنه نو اکثر خلک داسې خیال کوي چې دا یو ذهنیت دی. مګر حقیقت دا دی چې دا یو قسم ته انسانانو تر ټولو مهذبه او شریفه نظریه ده او دا د عمل یوه لاره ده. هغه وجه دا ده چې دا تشدد چې دا اکثر د انسان چې کوم جب لبتے غریزہ دا انگریزی کو انسٹنکٹ ہوئی کہر قذاب دا اغیب بنیاد باندی تشدد دے او عدم تشدد چیز دا انسان دی ذہن پوہے عقل منطق دلیل پو بنیاد باندی دے او دا عدم تشدد چیز دا ہم دی عملی و لارا را دا صرف تشدد چیز صرف سوچ یا فکر دی مثلا دا پیسیفیزم چیز دی یعنی چیز سڑے یعنی امن پدی باور لری مگر دا چې امن د پاره د جنگ لري د مبارزې لري د امن جنگ مطلب دا چې لکه چې باچا خان د څه کتاب سو معلومه ده چې یو لخر جوړ کړو د ادب تشدد مطلب دا چې هغه چې موږ تاسو د ادب تشدد صرف د فکری خبرې پر موجود نه ده عمل کې پیدا کوو نو هغه عمل کې دلته کې پیدا کوو دا چې د مخ کې دلته په خوره باندې چې کوم ګندهارا تمدن او بودایي تمدن چې دا اوس هم ټیکس لین او خپل په خبر سوات او جلال آباد او کابل او بامیان پورې دا میوزیمونه ټاکسي دا ته مو ته بیا د پادمه تشدد باندې او زکه ډیر عظیم یو تمدنو نو
یعنی دي کې سر مختلف مذاهب راغون شي تاسو مطلب دا چې مختلف مذاهب
او مختلف مذاهب وکړه جی بالکل بودھزم کی ملک چې مار زکرو دا وو په سنسکریت کې ورته هینسا لکه چې هینسا تشدد ته وایي اهمسا عدم تشدد ته وایي. دغه چې بیا چې اسلام راغی په اسلام کې هم نکتا شو ګوره په صحیح بانو کې کدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند ته سره وګوري یا دغه تعلیمات ته وګوري نو د قران احکام ته وګوري هغه کې هم زیاتره خبرې داسې دي چې یعنی معاف کول د بدل اغستو نه زیاته اهمه خبره ده او حقیقت دا چې دغه شی په تاسو کې په عیسایت په نور مذهبونو کې د دې ذکر شته او دې کې دا خبره ده چې ادب تشدد زیات مرانه کار دی ځکه چې تشدد خو آسان کار دی ګولۍ چلول یا گزار کول خو آسان کار دی مګر دا ده چې مبارزه کول گزار غمل او میدان نه پریښودل
دا زیاته ضرورت یې افغاني تاسو د بچا خان ذکر وکړو نو زما په نظر چې عدم تشدد لکه څنګه چې تاسو ویل چې دا د ګندارا د وختونو دلته په دې سیمه کې وو خو دغه د هند ازادي کوم تحریک چې شروع شو ګاندی او بیا بچا خانونو دغه مونږ ویل شو په یو طریقې چې دلته یو ارګنایز طریقې سره عدم تشدد فلسفه چې دا مخې ته راغله نو آیا دې فلسفي د پښتنو دی اوس حالت ته چې مونږ ګورو دې کومه فائدہ رسولې د پښتنو ته
دې دې فائدہ رسولې ارزانه کنا چې پښتنو ته اصل کې مونږ ګورو چې ټول نو لوی تاوان کم شي ورکړی دی ټول نو لوی تاوان جنگونه ورکړی دی او دا جنگونه خو تاسو کې چې کل یو خپل پښتنو جغرافیا دا چې واچې ټول تاړه او حمله په دې لاره راغلي دي نو شانتاونو په دې باندې جنگونه تعمیل شوی دی تپل شوی دی خو دې سره یو عادت هم بیا پیدا شوی دی او یو ریواج برخه شوی دا اوس خو کنه ځکه چې موږ خلک وایي چې وسله داسې ده لکه کالی یا زیور دی خلکو نو حقیقت دا دی چې قلم یا کتاب چې دی هغه زیات هم زیور دی قیمتي زیور دی مګر چې هغه وروسته پاتې شوی دی دی نه د پښتنو خلاصولو کار چې دی دا زما په خیال کې تر ټولو مهمه خبره ده. پاچا خان که تاسو فکر وکړئ جمعنه اصلاح فاغ نه کې دقیق ملکوي حاجي صاحب فرنګزوی عبدالخالق خلیق صاحب دي نور ډېر مشران چې دي هغوی که تاسو فکر وکړئ ټول فوکس یا زور یې علم خورولو باندې وو. دوی هغه وخت سکول نوم نه و مدرسه به وه که نه مدرسې ځکه چې علم اصلو ځای چې مدرسې به ورته وي دوی آزادې مدرسې جوړ کړي درې سوه مدرسې تاسو وکړئ چې خیر حکومتي سطح باندې په خپل کومک خلکو جوړې کړي خپل بچی پاچا خان په عمل استاد خپل بچی په هغه کې شامل کړل نو مطلب دا دی چې خلکو د جن راړول او علم ته د هغې مخه کول خیر ته د هغې مخه کول زما په خیال کې دا لویه لاسته راوړنه ده او اوس هم چې دا یعنی خلک پښتانه پیژني تاسو ګورئ لکه څنګه چې نیلسن منډیلا یادیږي ګاندي یادیږي یا مارټن لوتر کینګ یادیږي داسې پاچا خان د شلمې پیړۍ یو لوی علامت دی د ادمه تشدد او پښتنو لپاره دا لویه سرمایه ده.
اوس که تاسو وګورئ نو اوس دغه تحریک د ادمه تشدد دا اوس په کوم حالت کې دی دا څنګه ریوایو کې دی شي او د دې په اوس حالاتو کې څومره ضرورت دی
اصل کې مشکلات زیاتره په دې کې دي چې جنگ یوازې اول خو ما وایي چې انسان هغه غریزه یا انسټینکټ دی نو آسان دی ځکه چې لکه څنګه چې انسان غریزې له مخې نور ډېر کارونه کوي دغه چې غضب قهر او انتقام دا هم دی هغه په دې کې موجود دی غریزه کې او ذهن او هغه چې څومره وخت تیریږي د ذهن ورو کنټرول یا د ذهن کار زیاتیږي خو دا چې دا ورو کېږي دویمه خبره چې جنګ کې بیا دې شاته ریاستي پالیسۍ دي دې شاته د جنګ د وسلو تجارت دی او ډېر لوی هغه چې امریکا کې ورته ملټري انډسټریل کمپلیکس وایي یعنی دې کې هم فوجونه دي او هم صنعتونه دي چې وسلې خرڅول د مرګ کاروبار چې دې کې ډېرې پیسې دي نو د دې ځکه جنګ یو قسم ته غالب ښکاري خو بل طرف ته که سره وګوري د انسان مستقبل چې دی هغه تړلی دی چې څومره د هغه آزادي څه ته وایي چې څومره انسان د غریزو نه انسټینکټس نه جبلت نه آزادیږي او د عقل او د دلیل او د پوهې رڼا ته راځي نو دا آزادي ده. نو انسان آزادي خو دې کې ده چې هغه د عدم تشدد لپاره مخکې لاړ شي او خصوصا پښتنو دپاره خو تاسو ګورئ څلوېښت کاله چې د کوم جنګ په افغانستان کې شوی دی زه اکثر دلته په دې جلسو کښې په دې او کښې مسود راته ویلي دي ما ته چې په انساني تاریخ کښې که د جنګ کوټه یا سهمیه یا برخه وی نو پښتنو خپله برخه خلاصه کړې ده د جنګ په کار ده چې موږ سوونه کاله اوس بیا جنګ ته تشاکو او عدم تشدد خپل کړو نو ټول انسانیت لپاره عموما او پښتنو لپاره خصوصا عدم تشدد تعلیم په کار ده زموږ تعلیم برخه وي.
تاسو اوس داسې علامات وینئ چې آیا دا تحریک اوس هم اوچلیږي راژوندی شي یا څنګه را ریوایو کېدی شي؟ دا
ګوره چې داسې دی چې د ریوایول خو یو قسم ته موجود دی که موږ وګورو اوس مثلا دا د پښتنو ځوانانو د پاسون چې زموږ په دې فاټه کښې پخوانۍ فاټه چې اوس ورته پښتونخوا برخه ده دې کښې چې وشو نو دا د دې پی ټي ایم چې ورته پښتون ژغورنې غورځان د دې قوت اصلي قوت چې دی عدم تشدد دی یعنی د پاکستاني ریاست لپاره د تشدد تحریکونو ماتول ډېر اسان دي ټینکونه او جازونه ورپسې بوځي خو دا ده چې د دې مخه نه ویني هغې ته چل نه ورېږي څه څه چل کړي دغسې تاسو وګورئ افغانستان کښې هم د جنګ خلاف هغه چې کوم ځوانانو یو مارچ وکړو په افغانستان یو سر نه بل سر ته خلک وګرځېدل او اوس هم چې دا خبرو اترو د مذاکراتو خبرې روانې دي دا ټول د عدم تشدد مختلف شکلونه دي نوم ورته څوک هر څه اخلي د امن کوشش ورته وایي د خیر کوشش ورته وایي خو دا خبره ټول مني چې په وینو لړۍ لمن په وینو نه پاکېږي په هغې به د خیر اوبه تویدل غواړي کوم چې عدم تشدد دی.
تاسو د شنن کې افراسیاب خټک خبرې واورېدې د عدم تشدد فلسفه یې تاسو ته تشریح کوله. اوریدونکو له مشال راډیو نه تاسې خبرې ګړی اورئ. اوس هم یو بل رپورټ تاسو ته پاره لرو د عوامي نېشنل ګوند پلویانو د بلوچستان صوبې په کوژک او ځینو نورو سیمو کې پر احتجاج لاس پورې کړی او له حکومت غوښتنه کوي چې د دغه ګوند د بلوچستان د صوبې د اطلاعاتو سکرټر اسد خان اسکزی دې راپیدا کړي. نوموړی د سپتمبر په 15مه له کوچلاغه نامعلومو کسانو تښتولی و. ایوب ترین له کوټې راپور رالېږلی.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان د اطلاعاتو د سکرټر اسد خان اڅکزي د لادرکېدو په ضد د احتجاج لړۍ روانه ده او د پنجشنبې په ورځ د چمن د بېلابېلو سیاسي ګوندونو د اتحادیې آل پارټي تاجر اتحاد له لوري و چمن ته څیرمه د کوژک په غره کې پر لت دویمه ورځ هم روان و چې له امله د کوټ چمن لوی سړک د افغان ترانزیت ټریډ په ګډون د هر ډول موټرانو او لاریانو په مخ بند شوی دی او په نتیجه کې د کوژک د غره دواړو غاړو ته په سلګونو موټران او لاریانې درې دي او عادي مسافران هم د بیلابیل مشکلاتو سره مخ کړي دي. په دې ترڅ کې تیر مازګر د عوامي نېشنل ګوند تر سوري لاندې په کوټه کې یو احتجاجي مظاهره هم وسوه. پر دې مهال په خپلو ویناګانو کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي او ضلعي مشرانو پر حکومت سختې نیوکې وکړې او وی ویل چې اوسنی حکومت د خلکو د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. په دې ترڅ کې د ان پی یو مشر یونس خان وایي
چې په کومه ورځ باچا خان اوله خشته اېشته ده همدا هغه ورځ زموږ سره دا دندې روانې دي. کله ټارګټ کلین، کله واکاری، کله خلک وشتنګا، کله بم بلاستونه پر کوانګا، کله جیلو ته بيونګا. په خوا د دې مور د جیلو بيونګو ته دي، لیکن نن د پښتانه کام ته دښمن دومره په بشرمي باندې راوتريسو چې دما کې پکې کوي خلک واکاری وژنې.
مظاهره د پخپل وینا کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن خلیل آغا وویل چې د عوامي نېشنل ګوند سره همیش دغه ډول ناوړه عملیات کیږي.
کدا د عوامي نېشنل ګوند صوبای پریس سیکرټری اسد خان اسکزی کتا پورته کړی دی، موږ خواست نه کوو، غوښتنه کوو چې ستا چې کوم آئین دی، قانون دی، تر هغه لاندې راوله ستا چې کومه قانوني لاره ده که عوامي نېشنل ګوند یو ثبت کړي خدا بد بې کړي چې د خپل کام پر حق ولاړه ده، د خپل کام چوکیداری کوي، د خپل کام په دفاع کې ولاړه ده. لاول ورځ څخه تر نن ورځې پورې
خود عوامي نېشنل ګوند یو صوبایي مشر ارباب غلام اډوکیټ غوښتنه وکړه چې حکومت دې د اسد خان دره خوش کول لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي
چې پر دې علاقه باندې د پښتانه سره چې کومه بل روان دی، داسې ورځ نشته، داسې شپه نشته چې پښتون وزل کېږي نه، پښتون برې نه، او د پښتون سره زیاتوب نه کېږي، پښتون هغه کېږي نه. دا د مخربیه لپاره په راپورټ کې شوی او دا خبره په ناګه کوم چې دا په یت سرعت له دې خبرې دا د څه دار کېږي چې دا خاورز بوله ده، دا خاورز بوله ده، دا خاورز بوله فلورو ده، دا خاورز بوله د کجو ده.
دلته خبره د یادونه ورده چې د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو سیکرټر اسد خان اڅکزی د جمعې په ورځ سهار هغه مهال د کوچلاغ او کوټ شهر په منځ کې لادرکه شوی وو کله چې هغه د ګوند په صوبایي کونسل کې د ګډون لپاره د چمن څخه د کوټ په لور روان وو. په دې ترڅ کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان لاله مخه د ګوند صوبایي مشر اصغر اڅکزی ته تسلی ورکړې ده چې حکومت به د اسد خان د مندور لپاره ټول ګامونه پورته کوي. بل لور ته د کوټ د ایرپورټ تانه پولیسو د اسد خان د لادرک کېدو وروسته مقدمه لاسلیک کړې و، خو تر اوسه څوک نه دی نیولی او نه هم ایوې ډلې د اسد خان اڅکزی د غوازی مداري قبول کړې ده.
دا مشال ریډیو دا
پاکستان د نورو سیمو په سیر په خیبر پختونخوا کې هم د سپتمبر په 15مه یو وار بیا سکولونه پرانستل شول، خو د سکولونو له پرانستل کېدو وروسته د کورونا لزګونه کیسونه مخې ته راغلي دي. له همدې وجې ځینې سکولونه یو وار بیا تړل شوي هم دي. د سکولونو مالکان وایي د صحي ادارو لخوا ورکړل شوي سپارښتنې هم عملي کوي، خو بیا هم د کورونا مثبت کیسونه مخې ته راځي. نور حال له پېښوره د شبیر جان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې لخوا جاری شوې شمیرې تر مخه د 15 سپتمبر نه تر دې دمه د بیلابیل سکولونو خوښه 15,000 ماشومانو او استادانو ټیسټونو لپاره نمونې اخیسته شوې چې پکې 1.5 زیات کسانو ټیسټونو نتیجې مثبت راغلي دي چې پکې د سرکاري او شخصي سکولونو د عملی کسان او ماشومان دواړه شامل دي. د دغه شمیرې تر مخه تر 15,000 ټیسټونه شوي چې پکې د 3,000 نه زیات ټیسټونو نتیجې لا نه دي راغلي، 12,000 کسانو ټیسټونه منفي راغلي دي او د ناروغۍ فیصدي په دغه سکولونو کې 1.33% ده. خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیې صوبایي نائب صدر جاوید خان مشال لیړو ته وویل چې دوی د خپل لړخه هر ډول احتیاطي ګامونه په ټولو تعلیمي ادارو کې پورته کړی دي چې ماشومان هم او عمله هم د دغه وایرس او ناروغۍ نه بچ پاتې شي.
دی واکه چې کوم پرېټ چټکو راشي نه نو تقریبا 100% پی سو بیس باندې مونږ عمل کوو. چې کوم د مونږ د زیاتو خلکو چې کوم دی هغه ګروپونه جوړ کړی دي چې کوم دی هغه په ګروپونو کې تقسیم کړی دي او چې کوم سوشل ډیسټنس مونږ پوره خیال ساتل لري نو مونږ چې کوم دی تقریبا د خپل حالت لوته مطابق چې کوم دی پرېټ چټکو د ماشومان چې کوم دی سو بیس تخت خیال ساتل دي او چې کوم دی ماشومان چې کوم د کورونا کې کوم متاثر کیږي مونږ مخکې ګورنمنت دی چې په سکول کې متاثر کیږي نو خیر دی په سکول کې چې کوم دی په کلاس باندې کمه سمارټ لاک ډاون دیول کیو ادي بند کیو او د مشمول وخت ځای کینا.
آیا په دغه سکولونو کې په کوم کې چې د کورونا کیسونه مثبت راغلي تړل شوی او کنا او دغه رنګ په احتیاطي لارښوونو عمل درآمد نه کول په وجه په خیبر پښتونخوا کې څومره سکولونو پر ضد کاروان شوی دی یا بند کړی شوی دی نو خیبر پښتونخوا کې د تعلیم محکمې یو لړپوړو چارواکي حافظ ابراهیم مشال لیډو ته په دې حق لول چې دغه کیسونه زیاتره شخصي سکولونو کې راغلي.
الحمدلله په سرکاري سایډ باندې یو سکول هم داسې نشته چې هغه د سوبې فوج هم بند کړی څومره سکولونه بند شوی نو په دې بنیاد وبند شوی چې انت په دغه نه وی راغلی دا انت په ریزلټ پوزېټیو راغلی د استاد یا د چا شاګردان هم تر اوسه پورې چا پوزېټیو نه راغلی چې راغلي د ټیچرز راغلي دي نو هغه نه علاوه مونږ سکولونه هم نه دي بند کړی دا خو تقریبا زیات پرایویټ دي 20-22 نه زیات بار پرایویټ دي او زموږ پنځه سکولونه کې راغلي او یو ډی خان کو د پېښور کې یو رشټۍ کو یو تاسو کې نو دا غي هغه سکولونه مونږ بندم کړو دا مو کړو دا نور نه دي راغلي.
بل خو راتب ماهرین وایي چې کرونا وبا لا ختم نه ده نو باید اولس ډیر احتیاط نه کار واخلي او په احتیاطي لارښوونو عمل باور کړی. په حیات آباد میډیکل ډاکټرون کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر عماد علی شاه په دې باب لا مشال لیډو توای
کلونه ټول کلو شوی د خوده کې مین خبره دار چې استادانو ته او سټوډنټانو ته دوانو ته نه سکول کې د سو پیس پکار دي چې دوی استادان په خپل ماسک چې یو ماشومان مچ یو دوی سره سینیټایزر خامخا پکار دي چې بار بار ګنټنی مکه چې خامخا چې د سینیټایز سکول دی لاسونه او دین علاوه نور داري چې لګ دی یو ځای او د ماشومان نه کینی لګ دل درل درې کینی یو بنل کمنس کې دی او چې اور فاصله ساتي ځکه چې کورونا خکاری داسې چې واپس اصل لګ ډیر مریضان ځات شي ډېر خونه دی او خیر لګ ډېر زیات شي وي ځکه دی سو پیس خیالونه ساتل شي نو کې دي شمه به چې ډېر ماشومان یا ټیچران چې راته افیکټ شي نو په کار دار چې بس ماسک یې لاسونه انزل شو او سینیټایز سکول شو دا خامخاو شي.
دا سرکاري شمیر تر مخه د اکتوبر اولمبې نیټه پورې په خیبر پښتونخوا کې د کورونا ناروغ شمیر د 10000 نه اوړېدل دي چې پکې 12000 نه سیوا مړ شوی دي او شپږ 10000 نه زیات د ناروغي ورستو واپس روغ شوی دي. د غرنګ پټول پاکستان کې تر دې دمه 3 لک نه زیات کسان اغیزمن شوی چې پکې خو 6500 مړ شوی او سکم 3 لک روغ شوی دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د شمالي وزیرستان د جنگ لوج افغانستان ته کډه شوی کورنۍ د پاکستان حکومت غوښتنه کوي چې ورته د اجازه ورکړي چې د تاخیلو ته واپس لاړ شي او د جلغوزو حاصل لاټول کړي. دغه کډوال وایي لتیرو شپږو کلونو راهیسې د جلغوزو حاصل لاستنه دی راوړی او په میلیونونو روپۍ تاوان یې کړی دی. عمر وزیر پر دې موضوع رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان زوی سیدګی اوسیدون کې چې بیرمل ولسوالۍ کې د کډوالۍ ژوند کړي وایي چې روان کال یو ځل بیا د زنغوزو فصل ضایع کیږي چې د تاخیلو کې خپل د زنغوزو فصل شو کولو ته حکومت نه پرېږدي. ملک میرآباد خان مشال ریډیو ته وویل چې د شپږو کالونو نه تاوان روان دی، حکومت یې خپل فصل شو کولو ته هم نه پرېږدي، نور دې ورته لاره خلاصه کړي چې خپل سیمه ته ولاړ شي.
دا ټول بیا شو نه غنا خلک سره غوښتم نه دا غنا خلک غوښتم امي سره د رجیتا ظلم وشان کام یوت نه خپل هر سړی ځانین ځانین کور نه نقصان وشم ته را دینه تر سی نو ستا دا تی په نړۍ کار ها وا تاندا جوړ کو د وطن رډینه دا جوړ کو دا کار دا چې کو کو زمي سرګي پوس پاس دی
شمالی وزیرستان زوائی سیدگی یو مشار ملک مولا جان وائی چې دا تیرو شپږو کالونو نه د کروڑونو اربونو تاوان وشو. پسوالونو محنتونو یې خپل فصل شوکولو ته هم نه پرېږدي، نور دې پې رحم وکړي، اجازه ته ورکړي چې خپل ځنغوزی راوړي. کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلی انتظامیه چارواکو سره تماس ونیو، نو یو اعلی چارواکي چې نه یې غوښتل په یاد موضوع خبرو په اړه خپل غږ ریکارډ کړي، د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې دا تاخیل زوی سیدگی درې سوه کسانو ته حکومت او فوز اجازه ورکړې وه، خو دغه اجازه د مخصوصو ورځو لپاره. دغلته سیمې لا کلیر شوې نه دي، یو شمیر ستونزې دي او هڅه کړي چې دغه خلکو د ستونزو مستقل حل وباسي. د زوی سیدگی په شمول د تاخیلو او شاوال نور کډوال هم حکومت نه دغه غوښتنه لري چې کالونه یې په کډوالۍ کې تیر کړل، د دوی سیمې د نوره کلیر کړي چې خپلې ځمکې پټي او ځانګړي ډول د زنغوزو فصل په خپله آباد کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
د پاکستان حکومت د سپتمبر له 9 نیټې راهیسې د کابل او پېښور ترمنځ د تورخم په لار تک راتک په اونۍ کې 4 ورځو ته زیات کړی دی. دا د کورونا له ټولبند وروسته لومړی ځل دی چې پاکستان دا ډول اقدام کوي. د تورخم تر څنګ د خیبر پښتونخوا په انګور اډه او غلام خان لارې هم خلک تک راتک کولی شي. په دې موضوع یو رپورټ درته لرو چې د یوې کډوالې په غږ پیلېږي.
تازه په کابل تلم، شپږ میاشت هلته بند شوم، نه جازونو نه لارو. او شکر ډیر خوشحال شوم، ډیر خوشحال شوم کلار کولاو شوم.
دا هما ده د افغانستان د کابل د او 22 کال وړاندې په پیښور کې د یو ځایي اوسیدونکو سره واده شوې ده. هغه د روان کال په مارچ میاشت کې کابل ته تللې وه او بیا هلته بند پاتې شو ځکه چې لارې وتړل شوې او دواړو خواو ته خلک بند پاتې شول. اوس چې د سپتمبر په 9 د پاکستان حکومت د تورخم لاره پرانستله، نو د زرګونو نورو کسانو په شان هما هم په دې وتوانېده چې پېښور ته ځان ورسوي. هغې چې د مشال رډیو سره له پېښوره د واټساپ له لارې خبرې کولې وویل خوشحاله ده چې لارې پرانستل کېږي او د دواړو خواو خلک د تګ را تګ لارې ګودرې مومي.
زه از حکومت عمران خان خواهش درخواست لرم که په همیش په همیش په پاسپورت و ویزا را ختم که همیشه تک را تک شی. افغانیان و پاکستانیان دوال مسلمانان ملک ده، وروران ده، ایچ خبر نشته. افغانیان دیر حال تپاته، غریبانان ویزا نشته، پیسی نشته. پا ما دیر سختی تیر شو، نه پیسی و نه جواند و نه کور و ایش اینه و اشپک میش. دیر پا ما جیل پشان تیر شو. اوز دیر خوشحال شما، دیر خوشحال شما کلار کلاو شوی. او خدا الله خدای یاری و که پخانه لار هم داست کلاو شی که نه ویزا و نه پاسپورت پکار شی.
دا یوازی هما نده چه لار خلاصی وی، نو پا زرگون و نور خلق هم هر ورځ د جلال آباد و پیښور تر منز تک را تک کوی. موجیب شینوار په تورخم کې کسٹم کلیرنګ ایجنټ دی. هغه د سپتمبر په 13 مشال لړیو ته ویل
په تورخم باندې روټین چې کوم دی کوم مازې ته در شو، نو په دې باندې تر 50 خلکو پورې د تګ را تګ وو چې کله د ویزې او د نور شرایط نیو. بیا کله چې ویزا شروع شوه، نو شروع تقریبا د 200 کسانو نه شوی او بیا د خلکو تګ را تک تقریبا لزرو ته رسیدل او نو وس دا څور دونه چې کله بارډر کول شو دی هغه چې روټین ته نه دی رسیدل اوس هم تقریبا درې زره تلور درو خلکو تګ را تک اسانه سره کیږي.
پاکستان اسلام آباد ته د افغانستان د روغې جوړې د عالی شورا د مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ کې د یو پلاوي د سفر پر مهال د لارې د اسانتیا حکم ورکړی. په دې لړ کې د افغانستان لپاره د وزیر اعظم عمران خان د ځانګړي استازي محمد صادق خان هم له تیر څه مهاله چې هغه پر دې منصب ټاکل شوی هڅې پیل کړې وې. د تورخم خاروال راحتګل زیارمل د سپتمبر په 13 مشال لډیو ته وویل اوس خلک په اونۍ کې څلور ورځې د تورخم په دروازه تګ راتګ کولی شي.
د تورخم لارا پرون شاوخوا لس بجې د افغانستان د خوانه د مسافرینو په مخ خلاص شو. د پخوانی پروتوکول د مخې چې په اونۍ کې به څلور ورځې وي، د شنبه ورځ، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، دغه څلور ورځې به په اونۍ کې د افغانستان د خوانه لارا د افغاني پاسپورت لرونکو، ویزه لرونکو، پاکستانی ویزو لرونکو د په مخ به خلاصې. په دې ورځو کې پاکستانی اتباع چې په ننګرهار کې یا د افغانستان په نورو سیمو کې دوی کاروبار کوي او پاکستانی پاسپورټونه لري، دوی هم تللی شي.
راحت ګل زیارمل وایي د دوړو خو خلک چې په تورخم لار سفر کوي نو قانوني اسناد دی خامخا له ځان سره اخلي. د نوموړي په وینا دا لار د چمن د لارې په شان نه ده چې هر ورځ په خلک بیل اسناد هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتک کولی شي. دارو خان سکزی د بلوچستان د سوداګرۍ د خونې پخوانی رئیس دی. هغه په ډېره مشال لډیو ته وویل
د دې کورونا نه مخکې دا لس زره کسان به روزانه ورسته، نو اوسنی وخت کې خو هغه ټول خلک چې په بارډر باندې کاروبار دی تلل راتلل کوي هغه تقریبا د یو نیمې میاشتې یا شاید زیات وخت کېږي دا خلک د روزانه پر بنیاد باندې ځي او راځي، څه قسم بندیز د خلکو په تلو راتلو باندې نشته.
داروخانه سکزی د هغو کسانو یادونه کوي چې د چمن دی او د کاروبار لپاره هر ورځ افغانستان ته سهار ځي او ماښام ستنېږي. خو په کوټه کې د افغانستان د حکومت لخوا ټاکل شوی رئیس سید جاوید کاظمی د سپتمبر په 13 مشال لډیو ته وویل پر چمن لاره د کډوالو لپاره هم خاصه سختی نشته.
د حکومت دا تازه پریکړه ز فکر کوم یوازې د تورخم لپاره ده، ځکه چې د چمن لارا لوی مدیره حصی پرانستې ده. کډوال کولی شي چې د تذکرو او د کډوالۍ په کارتونو تګ راتګ وکړي، دلته څه مشکل نشته.
کاظمی وایي هغه افغان کډوال چې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا د یونیسیار په مرسته ستنېږي په اونۍ کې دوه ورځې د دوشنبه او سه شنبه په ورځ افغانستان ته تللی شي. خو په پېښور کې د افغان کډوالو رئیس عبدالحمید جلیلی بیا وایي د تورخم په لار سفر کوونکي افغانان د قانوني اسناد خامخا له ځان سره وړي
او افغانان کولی شي چې په ویزه باندې یوازې تګ راتګ وکړي. لیکن یو خبره یادونه وړله، هغه مهاجر ایرین نورونا چې دلته په پاکستان کې اوسیږي له دې مخه کولی شي د پاکستان افغانستان ته په تذکره او همدارنګه مهاجر کارت باندې هم تګ وکړي. لیکن له هغې خوانه د افغانستان نه پاکستان ته په مهاجر کارت او په تذکره باندې هغوی راتګ نشي کولی، یوازې په ویزه باندې به هغوی کولی شي چې پاکستان ته راشي او داخل شي.
امریکا غږ انګلیسی څنګه د سپتمبر په 19 پر خپلې ویبپاڼې لیکلي پاکستان د افغانستان لپاره د ویزو اسانه او دوستانه لاره پرانستې ده چې پکې محصلینو، سوداګرو او پانګاچونکو یا سرمایه گزارانو ته د اوږده مهال ملټیپل ویزې ورکول کیږي چې تر مخه هغوی څومره وارې چې وغواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کولی شي. د افغانستان لپاره د پاکستانی وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق خان د سپتمبر په 19 په خپل ټویټر اکاونټ لیکلی د پاکستان کابینې د افغانانو لپاره نوې ویزه پالیسي تایید کړه چې تر مخه به د ملټیپل ویزو اخیستل اسانه شي او د اوږدې مودې لپاره د سوداګرۍ، پانګونې او د تحصیل ویزې ورکول کیږي. نوموړي لیکلي په دې کې به یوه بله څانګه هم زیاته شي او هغه به د هغو افغان بیمارانو وي چې د علاج لپاره پاکستان ته ځي او هغوی ته به په تورخم کې دا ویزې ورکول کیږي. د تورخم خاروال راحتګل زیارمل هم د صادق خان د خبرې په تاییدولو مشال لډیو ته وویل اوس به د مریضانو پېښور ته رسول اسانه شي.
یو سنتیا بلم را مسته شوی د چی د ناروغانو د پاره په تورخم کې الته زی په ویزه لګول کې دینه مخ کې د ناروغانو ویزه دلته په جلال آباد کې لګیدلې یا په کابل کې او دا به وخت بینیو اوس که ارجنټ ناروغ پیدا کیږي نو کولای شي چې تورخم ته لاړ شي ولته په تورخم کې ورته پاکستانیان ویزه ورکړي دوی واوري.
راحت ګل زیارمل وای په لومړی ورځ د سهار لسو د شپې تر ټولو خلاصو د دوهمې ورځې د پلان لمخې خلکو ته د سهار لشپګو د شپې تر وو لاره پرانستې وه خو دغه په وینا ډیر زر به دا لارې د سلیری ساته تګ راتګ لپاره پرانستل شي. د افغانستان لپاره د پاکستانی وزیر اعظم ځانګړی استازی محمد صادق خان د سپتمبر په 9 په خپل ټویټر اکاونټ دا هم لیکلی چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت او کنسلګری به ډیر زر د ویزو ورکول پیل کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو